درمون اوریدونکو د ازادي رادیو د ویبلی او ساتخ پرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد ل تاسو سره په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې ولسمشر کرزی وایي د سولې خبرې اترې مستقیمه توګه له پاکستان سره کوي ځکه چې د طالبانو ادرس نه دی معلوم او د طالبانو د سولې قاصدان قاتلان ختلی دي. د غراز د ملي امنیت اداره وایي چې د برهان الدین ربانی د وژنې د قضیې په اړه یې تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د لیبیا د موقت حکومت ځواکونو د معمر قذافي په پلارني خار سرت خار کې د پخواني مشر د ملاتړو پر ضد حملې سختې کړي دي. د غراز امریکایي چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې حملې چې په یمن کې انور العولقي وژه د القاعده شبکې بل مهم مغړی بم جوړونکی سعودي تبع ابراهیم الاسیری هم وژلی دی. د پاکستان یو محکمې د پنجاب د وژل شوي والی سلمان تاثیر قاتل د مرګ په سزا محکوم کړ، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان خبر نه ورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه اسناد د پاکستان سفارت سپارلي دي چې د برهان الدین ربانی په وژلو کې د کوټې د شورا له اصل لرل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې لپاره باید له پاکستان سره خبرې وسي، او د خوست چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د یوې نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه اسناد په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي دي چې د برهان الدین ربانی په وژلو کې د کویټې د شورا لاس لرل شي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبري اعلان وویل پاکستان مجبور دی چې د دې اسنادو په اړه اقدام وکړي.
ما تمام اسناد و شواهد به سفارت پاکستان تسلیم دادیم.
شواهد بسیار مشتول اسناد و شواهد به پاکستان سفارت توسپارل چې ډیر معتبر و، او د پاکستان سفارت باید د خپل وجدانی او ډیپلوماټیک دندې گاونډیتوب په خاطر مجبور دی چې په جړې اقدام وکړي. د ول د دې پیښې اصلي طرح کوونکې د کوټې په سټلایټ اون کې ژوند کوي، په هغه ځای کې چې طرح کوونکې بیل د امنیتی ځواکونو له معلوماتو دغه ډول پلان نسی جوړولای. تر دې مخکې د ولسمشر ایمان چارواکو ویلي و که پاکستان دغه طرحګرو په نیولو کې مرسته ونه کړي نو پر ملګرو ملتونو به غږ وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې او امن لپاره تر دې وروسته باید له پاکستان سره خبرې وسي. ښاغلی کرزی دا خبرې پرون په ارګ باندې کې د افغانستان د علماو شورا له غړو سره په یوه غونډه کې وکړې. د نوموړي په خبره ځکه باید له پاکستان سره خبرې وسي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او د خلکو غوښتنه هم ده. ملا محمد عمر خو موږ نسو پیدا کولی چې چیرې دوی د طالبانو شورا موږ نسو پیدا کولی چې چیرې ده د هغوی قاصدان ځي او یو څوک وژني. سوال او جواب نشته نو باید له چا سره خبرې وکړو؟ باید له پاکستان سره. ولسمشر کرزی دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې تېره اونۍ یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو په ارګ باندې کې په یو غونډه کې وړاندیز وکړ چې افغان حکومت تر دې وروسته باید د طالبانو پر ځای مخامخ له پاکستان سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډه قومندانۍ وایي چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولې او څو نور وژل شوي. د دې قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې مشري کوله او په دغه سیمه کې یې په حملو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خوست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ختیځ برخه کې نن د یو نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د خوست ولایت د مقام کلتوري مسؤول بریالی روان وایي دغه نوي ښوونځي د غرغښت لیسې په دننه کې په شپږ میاشت کې د 5 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنې وزارت په بودیجه جوړیږي. د ده په خبره دغه ښوونځی باید 12 خونې ولري چې 1500 زده کوونکي به پکې زده کړه وکولی شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په خوست کې شاوخوا 300 ښوونځي شته چې درېیمه برخه یې ودانۍ نه لري. افغانستان خبر نه د سیمه امنړي په خبرنه کې جان غاله کو زید سره دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي آسیا او د خلیج سیمې ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ګروسمن به په دې سفر کې د مرکزی آسیا هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان ته او دغه راز افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. نوموړی به دغه راز د افغانستان د راتلونکي په اړه په دوو نړیوالو کنفرانسونو کې هم ګډون وکړي. ګروسمن به په دوحه کې په سیمه کې د متحده ایالاتو د سفیرانو غونډې ته وینا واوروي. د پاکستان یوې محکمې د پنجاب د وژل شوي والي سلمان تاثیر قاتل د مرګ په سزا محکوم کړ. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي قاضي پرویز علي شاه د تړلو دروازو تر شا او تر سختو امنیتي شرایطو لاندې د تاثیر قاتل ملک ممتاز حسین قادری د قتل او تروریزم په جرم د اعدام په سزا محکوم کړ. قادری د جنوري په څلورمه سلمان تاثیر وژلی و او دا مهال د راولپنډۍ په یو زندان کې بندي دی. نوموړي ته د دغه حکم په وړاندې د مرافع لپاره اووه ورځې وخت ورکړل شوی. قادری د خاصو پولیسو او د سلمان تاثیر د امنیت ساتونکو ډلې غړی و او په اعترافاتو کې ویلي د پنجاب والی دین ته د سپکاوي له قانون سره د هغه د مخالفت له وجې وژلی. د دغه قانون پر اساس هر څوک چې په پاکستان کې د اسلام دین ته سپکاوی وکړي د اعدام سزا ورکول کیږي. تاثیر ویل له دغه قانون څخه ناوړه ګټه اخیستله کیږي او باید بدلون پکې راوستل شي. امریکایي چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې حملې چې په یمن کې انور العولقي وواژه دغه راز یې د القاعده شبکې مهم بم جوړوونکی سعودي تبع ابراهیم الاسیری هم وژلی دی. چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې په دې حملې کې الاسیری وژل شوی دی. چارواکو د نامه له ښودلو ډډه کړې او دا ځکه چې تر اوسه د الاسیری وژنه نه ده تایید شوې. الاسیری د القاعده شبکې د بم جوړولو ماهر وو او ویل کیږي چې په یوې مسافر وړونکې امریکایي الوتکه کې د 2009 کال د ډسمبر د 25مې ناکامې بمې چاودنې او دغه راز تېر کال په بلې بار وړونکې الوتکه کې چاودونکي مواد د ځای په ځای کړي ول. راپورونه وایي د لیبیا د موقت حکومت ځواکونو د معمر القذافي په پلانني ټاټوبي سرت ښار کې د پخواني مشر د ملاتړو پر ضد حملې سختې کړې او د ښار ملکي اوسیدونکي د وتلو په حال کې دي. د جمعې په ورځ شاوخوا 100,000 کسان په موټرو کې له ښاره ووتل او ځینو کسانو ویل له ښار څخه د وتلو لپاره د موټرو د تیلو لپاره $800 ورکړي دي. دواړو خواوې د ښار په لویدیځو او ختیځو جبهو کې یو پر بل د توپونو او درندو وسلو ډزې کوي. د ښار له مرکزي برخو څخه لوګي پورته کیږي او د ناتو جنګي الوتکې هم د ښار د پاسه الوتنې کوي. ویل کیږي چې جګړه د سرت ښار په ختیځ کې ډېره سخته ده او د موقت حکومت ځواکونه له 15 ورځو راهیسې په دغه سیمه کې عملیات کوي. د سرت د روغتون کارکوونکي وایي د قذافي ملاتړو د موقت حکومت 4 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له سرت ښار څخه وتونکو ملکي خلکو ته یې په لاریو کې د څښلو اوبه او خوراکي مواد رسولي. خو د ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو او د بن ولید ښار د بې امنیو له وجې ملګرو ملتونه دغو ښارونو ته کارکوونکي نشي استولی. له بلې خوا د لیبیا د توارق قوم او سیمه ییزو عربو په خپلو کې یرغمل تبادله کړي او د سیمې د ثبات لپاره یې په خپلو کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د هغه سیمه ده چې د ځینو امنیتي چارواکو په باور معمر القذافي هم پکې پټ دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د یو خپلواکه دولت لپاره د فلسطین په غوښتنې باندې د لومړي ځل لپاره په تفصیل سره بحث وشو. د امنیت شورا د غړیتوب د کمیټې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه او د بحثونو جزئیاتي خبري رسنیو ته ندي پټاګه شوي. خو په ملګرو ملتونو کې د لبنان سفیر نوال سلام چې دا مهال د امنیت شورا رئیس دی وایي د فلسطین غوښتنه به په راتلونکې اونۍ کې د حقوقي مسلو د کارپوهانو لخوا وڅېړل شي او هغوی به د خپل کار راپور د دوو اونیو په مودې کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. څېړونکي وایي دا به د مسلې د عملي پیل وي. مهم نړیوال خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر وی په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه او د هغوی ادرس معلوم نه دی نو خبر دا وی چې د سولې خبرې اترې مستقیمه توګه له پاکستان سره تاثیر شي. د دې نوي تحول په اړه د سیاسي چارو کارپوهان وایي
د سولې ماهیت تغییر نه خوړل میکانیزم او ادرسونه تغییر خوړل او دا سیاست کې ډېر معموله خبره ده چې باید میکانیزمونه پالیسیګان تغییر وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د برهانالدین رباني د ترور په اړه ځینې مهم اسناد په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي دي. د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو ډیپلوماټانو د ناروې پایتخت اوسلو کې خبرې کړې او د افغانستان پر مسأله غږېدلې دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دغه راس اوري چې په سرپل ولسوالۍ کې ولایت کې ګڼ شمېر بې کوره او بې ځای شوي خلک له راس راس ستونزو سره مخامخ دي. تاند څنګه یونیس پروګرام هم د خبرونې په دوه مهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر غواړي چې د سولې په برخه کې خبرې اترې په مستقیمه توګه له پاکستان سره ترسره کړي. ولسمشر حامد کرزي د خبرې د جمعې پر ورځ د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا په غونډه کې وکړې. د عالمانو شورا هم د اعلامې په خپرولو سره له ولسمشر نه غوښتي چې له مخالفانو سره د خبرو اترو لپاره د نوې لارې وموندل شي. په دې اړه نور حال کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له مخالفینو سره د سولې لپاره هڅې کوي خو د عالمانو د سراسري شورا او دینی عالمانو سره له ناستې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د سولې په برخه کې باید په مستقیمه توګه له پاکستان سره خبرې وشي. حامد کرزی چې د جمعې په ورځ یې د عالمانو له سراسري شورا سره په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خلکو سره له خبرو کولو وروسته دې نتیجې ته ورسید چې وروسته له دې باید د سولې په برخه کې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره خبرې وشي.
د افغانستان خلک له ما څخه پوښتنه کوي چې د سولې په خبرو کې ته له چا سره غږېږي. خلک وایي ولسمشره، تا چې د روغې جوړې غږ پورته کړی له چا سره روغه کوې؟ زه پرته له دې چې وایي مقابل لوري مې پاکستان دی بل ځواب نه لرم، ځکه چې ملا محمد عمر خو موږ نسو پیدا کولی چې چیرې دی، د طالبانو شورا موږ نسو پیدا کولی چې چیرې دی، د هغوی قاصد رضی او یو څوک وژني سوال او جواب نشته، نو بیا له چا سره خبرې وکړو؟ باید له پاکستان سره.
د ولسمشر او د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف، د جمهوري ریاست سلاکار نعمت الله شهراني او لوی څارنوال محمد عیسی قلکو دغه کتنه تیره ورځ پارک کې وشوه. د ولسمشر او د عالمانو د شورا په غونډه کې یوه اعلامیه هم ولوستل شوه چې په هغه اعلامیه کې د سولې په برخه کې د نویو لارو په موندلو هم ټینګار شوی و. همداراز په دغه اعلامیه کې راغلي وو چې دا باید څرګنده شي چې سوله له چا سره وشي او له کومې لارې وشي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني شاوخوا لس ورځې مخکې وګی په نهه ویشتمه ماښام په خپل کور کې ووژل شو. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاسي کارپوهانو له طالبانو سره د سولې په برخه کې خبرې اترې بې ګټې وبللې. همدارنګه ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی، چې که دغه هیواد له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي نو په هیواد کې شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي.
د جمیلې ظریف په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي چې د سولې مستقیمې خبرې اترو لپاره یوازینی لار او لوری پاکستان دی، ځکه چې د نوموړي په وینا د طالبانو آدرس معلوم نه دی. ولسمشر کرزی ویلي که ثابته شي چې د برهان الدین رباني په وژنه کې د طالبانو لاس و، نو د سولې خبرې اترې به یو مخ بندې کړي. افغان چارواکي وایي حکومت پریکړه کړې چې د سولې په پروګرام کې بنسټیز بدلون راولي او د سولې خبرې اترې به د وسلوالو مخالفانو پر ځای له پاکستاني مقاماتو سره کوي. د ولسمشر یو وین سیامه کیروي هم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې وې. په داسې حال کې چې په تېرو یو کال کې په دې برخه کې زیاتې هڅې او لګښتونه شوي د سولې د پروګرام له ځنډېدو او یا په دې پروګرام کې د بنسټیز بدلون هدف څه دی؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
استاد ستانکزی، د دولت له دې پریکړې سره چې د سولې پروګرام یې تقریبا ځنډولی او په هغه کې یو ستر بدلون راوستی، ستاسو په نظر آیا په راتلونکي کې د روغې او سولې لپاره ټولې هیلې اوبو یوړې؟
زه فکر نه کوم که ډېر دقت وکړي دې مسئلې ته. مسئله دوه ډوله ده، یو دا ده چې په هر صورت سوله یو ضرورت ده. سوله منتفی شوی نه ده، اما هغه جریان یا میکانیزم چې مخکې روان وو او دولت گویا تر ډېره حده پورې د ځینو اقداماتو په هکله په اصلاح کښې عمل نه کوده، فکر کوم هغه متفاوت شو. یو دوم مسئله دا ده چې دولت بالاخره په ډېر مشخص ډول له خپل دې اقدام سره دا ثابتوي چې اصل جګړه که ظاهرا طالبان یا د افغانستان دولت مسلم مخالفینې کوي، د ده اصلي ریشه پاکستان ده. د پاکستان په دستور، د پاکستان په حمایت، د پاکستان په مالي امکاناتو باندې دا جګړه مخته وړل کېږي. نو بران ولې له اصلي اړخ سره مذاکره ونه شي چې څنګه کولی شي دا سوله او ثبات تامین شي؟
مګر له یوه کال راهیسې تقریبا په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې وشوې، ډېرې زیاتې پیسې ولګول شوې.
دقیقا اول خو باید عرض کړم چې په دې ارتباط پیسې ډېرې مصرفې شوي دي، وخت ضایع شوی ده. متاسفانه ممکن ځینې کوچنۍ لاسته راوړنې هم ولري، اما هغه لاسته راوړنې چې باید دغه پروسې نه را په لاس راغلي وای، متاسفانه هغه رانغله د افغانستان د خلکو توقع خلاف. حتی لکه چې جمهور رئیس وویلې، د مخالفینو آدرس حتی مشخص نه شو، حتی آدرس معلوم نه شو. په دې توګه زه فکر کوم د همدغه پر مبنا باید دا پروسه وروسته د یو کالو نه پیژ نظر شوی وای او نوي تصامیم باید په غاښه نیوسي وای.
نو دا خو دقیقا همدغه خبرې وې، همدا چیغې وې چې هم اپوزیسیون، هم مدني ټولنې، هم د حکومت سیاسي مخالفینو په دا یو کال کې وهلې.
صحیح ده چې هغوی وهلې، اما یو شي ته باید توجه ولري چې په خصوص د دولت مخالف اپوزیسیون هېڅکله یوه طرحه نه ورکوله. په کلي ډول نه ویلې چې د سولې پروسه دې ودرېږي یا له سولې سره مخالف یو، اما یو میکانیزم نه یې راکېده. متاسفانه هغه میکانیزم جوړ شوی هغه طبیعتا باید تجدید شوی وای، لکه دا تجدید شو او هغه پایلې چې باید دلته لمه تاسو هغه پایلې نه دي چې لیو کال
که یو څه د موضوع ته د سجوره کتنه وکړو استاد ساسو په نظر آیا د دې معنی دا نه ده چې وسلوال مخالفین خپل هغه هدف ته چې د سولې د بهیر ګډوډول و رسیدلی تقریبا
د سولې پروسه یا په مجموع کې د سولې ماهیت که پروسه یو نه ګڼو ماهیت د افغانستان خلک په کلي ډول مني افغانان د فکر کولی شي چې یوازنۍ د حل لاره سوله ده هو دغه میکانیزم چې را شروع شوی دا یې واقعا ګډوډ کړ او زه فکر کوم چې دا په یوازې توګه دوی ونه کړ بلکې د دوی نړیوالو او منطقوي حامیانو فکر کوم چې دا پروسه مختل کړه
اوس به ولسمشر حامد کرزی خپلو نړیوالو متحدانو ته چې د لندن په کنفرانس کې او په نورو نړیوالو کنفرانسونو کې د ښاغلي کرزی د سولې له دې پروګرام څخه ملاتړ اعلان کړ د مالي مرستو ژمنه یې ورسره وکړه دوی ته به څنګه قناعت ورکوي له دومره لوی بدلون سره چې تقریبا دا پروګرام یې هغه بنیاد او اساس یې ور بدل کړ
بیا هم زه تکراروم چې د سولې ماهیت تغییر نه ده خوړلی میکانیزم او ادرسونه تغییر خوړلی او دا په سیاست کې ډېر معموله خبره ده چې باید میکانیزمونه پالیسیګانې تغییر وکړي ستراتیژي ثابته ده چې لکه چې نړیواله ټولنه هم د دې پروسې نه حمایت وکړي لکه چې تاسو وویل چې په افغانستان کې باید سوله راشي دا اوس هم نړیواله ټولنه همدا مسئله مطرح کوي اما یوازې چې په دې تغییر وکړي چې فکر کوم د مذاکراتو آدرس او ډول باید تغییر وکړي
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و چې د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د سولې خبرې اترې به له پاکستان سره باید ترسره شي ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د ملي امنیت اداره وی چې د برهان الدین ربانی د ترور په اړه ځینې مهم اسناد په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلی چې په دې پیښه کې د خکېلو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي د ملي امنیت وایي لطف الله مشال د شنبه پر ورځ په کابل کې به یو خبري غونډه کوي چې لاسته ورغلي اسناد او شواهد ښیي چې د سولې د عالي شورا د مشر وژنه د کویټ شورا لخوا پلان شوی وه د دې په خبره د ملي امنیت اداره توانېدلې چې په دې هیواد کې د ځینو نورو مهمو کسانو د ترور هڅې شنډې کړې د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومن په ریپورټ کې اورو
د هیواد د ملي امنیت ریاست وایي چې د پاکستان سفارت ته په سپارل شوو اسنادو کې د کویټې د شورا د هغو کسانو پتې هم شامل دي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ترور د پلان په جوړولو کې ښکېل وو د دې ریاست وایي لطف الله مشال د شنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا اسناد له هغو کسانو څخه ترلاسه کړي چې د استاذ رباني د ترور په تړاو نیول شوی د ښاغلي مشال په وینا د دوی لخوا شوې څېړنې ښیي چې د استاذ رباني د ترور پلان د کویټې د ښار په یوه نهایت حساسې سیمه کې جوړ شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا څارل کېږي
کسایی که دزگیر شدن خوشبختانه شواهد و اسناد
دی ویل نیول شو کسانو څخه خوشبختانه موثق اسناد او شواهد ترلاسه شوی چې د ترور د پیخه د کویټې له شورا سره تړلی خي موږ دا ټول اسناد او شواهد په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلی او هیله مند یو چې د پاکستان دولت په دې برخه کې کار وکړي په سپارل شو اسناد او شواهدو کې د کویټې په سټلایټ ټاون کې د کویټې د شورا د غړو پته عکسونه او د موقعیت نقشه شامل دي د سټلایټ ټاون سیمه د اشرف یو سیمه ده چې د امنیتي ادارو د خبرولو پرته د داسې پریکړو کول پکې امکان نه لري تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي چې دوی ته په لاس ورغلي اسناد او شواهد ښیي چې د استاد رباني د ترور پلان د پاکستان په کویټه ښار کې جوړ شوی دی که څه هم ښاغلي کرزی په دې پیښه کې د طالبانو د لاس لرلو په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي خو د ملي امنیت اداره وایي چې له دې ترور سره په تړاو کې نیول شوی کس د کویټې د شورا مهم غړی ده ښاغلي کرزی هم په خپلو خبرو کې په دې برخه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کړی او ویلي که داسې څه ونه شي نو دا مسله به د ملګرو ملتونو سازمان ته راجع کړي افغان دولت اوس مهال د ښاغلي رباني د ترور د څېړلو لپاره د بېلابېلو امنیتي ادارو یو ګډ کمیسیون ټاکلی چې مشر یې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ په غاړه لري د ملي امنیتي اداره وایي چې په هیواد کې د ولسمشر کرزی د لومړي مرستیال په ګډون د یو شمېر نورو مشرانو د وژلو پلانونه یې هم شنډ کړی دی د ښاغلي مشال په وینا په دې تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي چې وس محل تر پختنو گروی گندولان دیده
خوشبختانه ما توانستیم از ترورهای بسیار زیاد
خوشبختانه منگو که اولش ول چایل زیاد ترورونو لکه ده استاز عطا ده وژنه ده مارشال صاحب فهیم ده پکتیا ده والی همدار از ده سو وزیرانو او ده مشرانو جرگه ده رئیس عبدالحدی مسلم یار ده وژنه حسی شنده کرو منگ پده تراو یو شمر کسان همنی ولی چه وس محل تر پختنو گروی گندولان دیده
د
ملي امنیت اداره په هواد کې د مهمو کسانو د ترور د هڅو د شنډولو خبره په داسې حال کې کوي چې په تیر سه باندې یو کال کې یو شمېر مهم دولتي چارواکي او قومي مشران په نخښه شوي او له منځه وړل شوي دي په ترور شو چارواکو مخورو کې خپل د ولسمشر کرزی رور احمد ولی کرزه د سلاکار جان محمد خان او ځینې نور کسان هم شامل وو خو یو پښتنه چې دلته افغان چارواکي به هم د ثواب په لټه کې ویداده چې آیا پاکستان به د افغان امنیتي ادارو په غوښتنه د استاذ رباني د ترور د عملینو په نیولو کې همکاري وکړي او که څنګه
د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو ډیپلوماټانو د ناروې په پایتخت اوسلو کې خبرې کړې او د افغانستان پر مسأله غږېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال جاوید لودین په وینا په دې خبرو کې د پاکستان، هندوستان او ایران ډیپلوماټانو هم ګډون کړو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې ورو.
د ناروې په پایتخت اوسلو کې د جمعې د ورځې په دې غونډه کې پر ناروې او ترکیې سربیره د افغانستان او د سیمې د هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په وسلو کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د نوموړي په وینا د ستونزو په وړاندې د ګډ دریز لخپلولو او په دې برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پرته بریالیتوب ناممکن ښکاري. د ښاغلي لودین په وینا د افغانستان د څو لسیزو جګړې د سیمې پر هیوادونو هم اغیز کړي. تمه ده چې د دې غونډې برخوال به په راتلونکو دوو نیو کې یو ځل بیا سره په کابل کې وګوري. ښاغلي لودین وویل د وسلو او کابل غونډې د استانبول تر غونډې د مخه د تروریزم د ځپلو او د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو د غبر لپاره دي. ټاکل شوې ده چې د دې کال د نومبر د میاشتې په دویمه نیټه د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازي د ترکیې په استانبول ښار کې غونډه وکړي او په کې به د سیمې پر امنیت او په افغانستان کې افغان لوري ته د مسؤلیتونو د انتقال پر پروسه خبرې وکړي. ویل کېږي چې دا غونډې او کتنې د افغانستان په اړه د بند دویم کانفرنس نه مخکې د دې هیواد د وصیت د یو مجموعي تصویر د معلومولو لپاره دي. تمه ده چې د افغانستان په اړه به د دسمبر په میاشت کې په بن کې یو لوی نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د نوي هیوادونو چارواکي او ډیپلوماټان د نړیوالو سازمانونو استازي او افغان چارواکي برخه واخلي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې شوي پرمختګونه او ستونزې وڅېړل شي او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د خبرو په ګډون به د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړې وشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو او لویو پیښو تبصرې خپرې کړې چې ځینې مهمې برخې له حمید مومند څخه اورو.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب د ایران او پاکستان لخوا د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ مسلې ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار نظرلوتي ورځپاڼې په یو مطلب کې ایران او پاکستان په دې تورن کړی چې د افغان دولت د کمزوري کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په وینا ایران د اسلامي ویښتیا په غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه د طالبانو یو پلاوی هم وربللی وو او هڅه یې کړې وه چې د دې پلاوي او استاد رباني ترمنځ د لیدنې امکانات هم برابر کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د تهران په منځګړیتوب د طالبانو د پلاوي او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لیدنه نه وه شوې او استاد رباني کابل ته لستنېدو وروسته ترور شو. ورځپاڼه لیکي چې د کلونو په اوږدو کې ایران او پاکستان د افغانستان په وړاندې یوه تګلاره خپله کړې او هغه د حکومت کمزوري کول او د دې کار لپاره د مخالفو وسلوالو ډلو پیاوړي کول وو. ویسا سرنوشت او ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغان ولسمشر په حواله لیکلي چې د استاد رباني ترور د پاکستان له کوټې ښار سرچینه اخلي. د دغه ورځپاڼو په وینا افغان ولسمشر دا په ډاګه کړی که د استاد رباني په وژنه کې د کوم بهرني هیواد ښکېلتیا ثابته شي نو دا به د دښمنۍ په معنا وي. خو ملي ارمان عدالتي ورځپاڼه هم د خپل لومړي مغغټ سرلیک د اسلامي بیدارۍ په کانفرنس کې د طالبانو ګډون ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه د دې کانفرنس د ځینو ګډون کوونکو په حواله لیکلی چې د کانفرنس په سالون کې د طالبانو استازي او په تېره بیا سید طیب آغا هم لیدلی کېده چې د طالبانو د رهبرۍ شورا یو مهم غړی ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم ځینو افغانانو په دې کانفرنس کې د طالبانو د ګډون په اړه د کانفرنس سکرتاریت ته خپل اعتراض وړاندې کړ خو هغوی پرې غوږ ونه ګروه. ورسپانه د ایران د حکومت د اقدام ته په اشاره په خپل سر لیکنه کې لیکلی چې ایران هم د ترهګرو ملاتړ کوي او په دې غونډه کې د طالبانو په بللو سره دوی په رسمیت وپیژندل. ویسا خپلواکه ورسپانه هم په تهران کې د اسلامي ویښتیا په کانفرنس کې د طالبانو ګډون د تهران د هغو هڅو یوه برخه بللی چې غواړي له طالبانو سره ژورې اړیکې رامنځته کړي. هیواد اوانیز دولتي ورسپانو بیا تر ډیره په افغانستان کې د پاکستان په لاسوهنې تمرکز کړی او په دې اړه نړیوالو غبرګونونو ته په اشاره لیکلی چې په پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د بندولو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي. هیواد دغو فشارونو ته په پام سره لیکلی چې پاکستان پرته له دې چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي بله لار نه لري. خو انیز بیا لیکلی چې پاکستاني پوځ د هیواد په ختیځو سیمو د درنو وسلو په حملو سره هڅه کوي چې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. ورسپانې افغان دولت او په تیره بیا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د پاکستاني پوځ د دغه تیری مسله ده د ملګرو ملتونو سازمان ته وکاږي.
د کلیو پراختیا او بیارغونې اداره په کونړ کې هڅې پیل کړې دي چې سیند ته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د کونړ سیند په هر موسم کې ډېرې اوبه لري، خو د پسرلي او اوړي په شېبو ورځو کې د اوبو اندازه پکې زیاتېږي چې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړوي. د سیند پر غاړه پرتو خلکو تل له حکومت او مرستندویو ټولنو غوښتي چې د سیند له ګواښ څخه د دوی د کورونو مځکو لپاره استنادي دیوالونه جوړ شي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې له رئیس امین الدین بیدار سره په اسدآباد کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په همدې اړه مرکه کړې ده.
د کونړ خلک اکثر دا شکایت کوي او په ځانګړي ډول باندې د نارنګ سرکانو چوکۍ خاص کونړ او د نورګل خلک چې دوی سیمه کې سیند اوار دی زیات ځمکې وړي د دې دپاره څه پلان نیولی؟
د کونړ د سیند مهارول ډېر مشکل او ډېره زیاته بودیجه په کار لري. کوم امکانات چې د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزارت سره هغه په خپل وس کې په خپل امکاناتو په لیدلو سره څه ناڅه کار کړی د سیند په مهارولو کې او د خلکو د ستونزو په رفع کولو کې یو اندازه زیات کار کړی. لکه تقریبا چې موږ تاسو ته د تنها درې پروژې استنادي دیوالونه موږ د پشت د سرکانو په ولسوالۍ کې لرو، منظور شوي د اوبو کمېدو سره پرې کار شروع کوو. درې پروژې موږ په نارنګ کې لرو چې یو د ملایانو پروژې استنادي دیوال بولډروال دی چې هغه تکمیل دی او دوه پروژې کار لاندې دي. یوه پروژه د اونګۍ پروژه دغه بولډروال چې هغه هم تکمیل شوی، تقسیما 2000 متر مربع کار دی هغه تکمیل شوی. همداسې په خاص کونړ کې د کلمانۍ او نور څه دیوالونه پروګرام کې لرو او کار پرې شروع ده. سوګي کې موږ درې پروژې کار لاندې لرو چې هر پروژې تقریبا 300-300 متر پورې استنادي دیوال کافیرن به کار روان دی. استنادي دیوالونه موږ د اینی بی ڈی پی سیمه ایزه پراختیا برنامه کې کوو چې تقریبا تر اوسه موږ چې په اینی بی ڈی پی کې $2 میلیونه تر اوسه موږ مصرف کړی دی. دقیق تقریبا 300 کورونو پورې بچیږي، داسې په سلهاو زره جیبه ځمکه کېږي. خو که دا د کونړ سیند مکمل مهر شي نو انشاءالله یو لږ نه زیات نه اصل زرو نه زیات ځمکه تر اوبو لاندې کېږي او ځمکه جوړېږي.
نو د دې د مهر کولو لپاره د استنادي دیوالونه کافي دي که نه بندونه جوړ شي؟ د برق او د مهر دوه درې طریقې دي.
اولا که برق دی ورته ډیم وی یا د اوبو برق چې موږ سورتاخ تر بند دا سو بندونه د اوبو د برېښنا لپاره جوړ شي، هغه نه کانالونه جوړ شي او بیا دا سیند ډیر په اسانه مهر کیږي. که چیرې موږ دا ونه توانېدلو چې بند جوړ کړو د هغه نه نار وباسو، نو بیا د سیند هم دوه طریقې د مهرولو لرو. هغه بیا هم ډېره بودیجه لري چې یو استنادي دیوالونه دي چې هغه ګبین والو سټون وال یعنې دیوال د ګبین په ذریعه باندې او کانکریټ دیوالونه بل بولډر وال کمل ده چې ګبین وال او سټون وال نتیجه نه ورکوي، نو بیا هلته موږ بولډر وال په نظر کې نیسو. بولډر وال دا چې ډېر کامیاب او ښه نتیجه ورکوي چې غټې غټې تیږې له غرونو سونه راوړو د سیند مخکې اچو.
و امریدل چې په کونړ کې د سین پر غاړه د استنادي دیوالونو په اړه د خلکو د غوښتنې لپاره د دې ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس امین الدین بیدار وایي چې په دې اړه به ګامونه واخلي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سینې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکی په ډیر اسانۍ کولی شئ. خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 8555 9 6 6 3 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری دونیم بجې شوې دي. له جناقه اړیکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډې زهرو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه اسناد په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل چې د برهان الدین رباني په وژلو کې د کوټې د شورا لاس لرل ښیي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې او امن لپاره تر دې وروسته باید له پاکستان سره خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي آسیا او د خلیج سیمې ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. د پاکستان یوې محکمې د پنجاب د وژل شوي والي سلمان تاثیر قاتل د مرګ په سزا محکوم کړ. امریکایي چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې حملې چې په یمن کې انور العولقي وروژه د غرازې د القاعده شبکې مهم بم جوړونکی سعودي تبع ابراهیم الاسیری هم وژلی دی. راپورونه وایي د لیبیا د موقت حکومت ځواکونو د معمر القذافي په پلرني ټوټوبي سرت ښار کې د پخواني مشر د ملاتړو پر ضد حملې سختې کړي او د ښار ملکي اوسیدونکي د وتلو په حال کې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د یو خپلواکه دولت لپاره د فلسطین په غوښتنې باندې د لومړي ځل لپاره په تفصیل سره بحث وشو.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اوریده. سرپل ولایت تا ل ایران څخه ستانه شوی کډوال وای چې نصر پنا لري او د ژمی موادو نشټوالی دوی لا سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د سمیو لا غوښتن رپورت.
د سرپل ولایت د سوزمکلی په ولس ولای کې تر څلور سوه زیات میش له ایران هیواد څخه بیرته راستانه شوي کډوال وایي د خوراکي موادو د کموالي له امله یې ماشومان سخت ځورېږي. دغه په سلګونه بیرته راستانه شوي کډوال تقریبا د دریو کلونو را په دېخوا د سوزمکلا ولسوالۍ په پنډغالي کې میش دي او د سرپل پر ولایتي چارواکو نیوکه کوي چې د مهاجرو او بې ځایه شویو کورنیو په وړاندې بې تفاوته پاته دي او په دې هکله یې خپل مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې له امله یې اوس دوی د اندېښنې وړ څو جدي ستونزو بېکاري د ورځنیو خوراکي موادو د کموالي د ژمي په رارسېدو سره دوستګانې د ځای نشتوالی هغه ستونزې په ګوته کوي چې هوارول یې د ولایتي چارواکو وظیفه بولي. دغه کډوال وایي کوم پلاستیکي ترپالونه چې څه د پاسه دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا ورکړل شوي وو د وخت په تېرېدو سره هغه په بشپړ توګه له منځه تللي دي چې دا مهال ماشومان او دوی په ازاده هوا کې ژوند کوي. د سوزمقلا په ولسوالۍ کې میش له ګاونډي هېواد ایران څخه بیرته راستانه شوي کډوال وایي چې په سرپل ویلات کې دوی د سرپناه په اړه د ولس مشر د حکم درناوی نه کیږي. په دغه ویلات کې لا هم د مرکزي حکومت د دستوراتو او هدایاتو د پلي کېدو په وړاندې جدي سرغړونې موجود دي چې په دغه پنډغالي کې د میش ماجرو په استازیتوب سید اکبر وایي. د سرپل ولایتي چارواکي له موږ سره د مور و میرې چلند کوي. د ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس موږ په خپله پلارنۍ سیمه کې کور جوړولو ته نه پرېښودل کیږو او یو شمېر کسان چې ولایتي چارواکي یې په خپلو شخصي ګټو او هدفونو کې شریک ویني زموږ څېرمه د کورونو په جوړولو مشغول دي او د کورونو د جوړولو اجازه لري. خود سرپل ولایت د بیرته راستانه شوو کډوالو ریاست د دوی لور ته ورګوري هم نه او نه یې ستونزو ته غوږ کیږي. د سوزمکلی د راستانه شوو کډوالو په پنډغالي کې یو بل تن هم دې ته ورته شکایت کوي. چې دوه ځله د مهاجرونو د سرپناه په اړه د ولسمشر فرمان راوړی دی ولې د سرپل ولایتي چارواکي د دوی د سرپناه د ستونزو په هوارولو کې مرسته نه کوي. خو په دې هکله د سرپل والي سید انور رحمتي بیا وایي د سوزمکلا د مهاجرو د پنډغالي ځمکه یوه دوایي ځمکه ده. چې پړه یې دوی یوه طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې تر څو دوی د خپلو اجراتو په اړوند د وزیرانو د شورا ټاکله هدایت ترلاسه کړي نو بیا به راستانه شوو کډوالو ته د کور جوړولو اجازه ورکړي. خو په دې اړوند د سرپل ولایت د مهاجرو او بې ځایه شوو کډوالو د ریاست مشر عبدالحمد بیا وایي چې په دغه ولایت کې د راستانه شوو کډوالو د سرپناه د ځمکې پیدا کولو ستونزه هواره شوې ده او د هغوی د قانوني مراحلو او د بشري خدمتونو د پروګرامونو د پلي کېدو په اړه یې هڅې روانې دي.
اما پالیسی در طریقه اینجا همین هست که با دولت افتاده کنید همه باید نجوه از پیشان برن
دایوای راستانه شوی کدوالو تا دی مرستو دینا رسیدو پڑا باید ووایم تر کم از ایا چه امکانات و مرستی ور ترسیدلی دی خود یونسیار دی دفتر دی کنالار لامخ راستانه شوی کدوال پا خپل اصلی سیمو که دی زای پرزای که دو روستا مرستی تلاسه کولیشی پس محال یونسیار لی راستانه شو و بزای شو کدوالو سر پا پنغالو که دی مرستو رسولو لپارا لیوالتیا نخیی راستانه شوی کډوال وای سرپل هغه ولایت ته چې تر نظر زیات بیرته راستانه شوی کډوال په دغه ولایت کې به سرنوشته پاتې دي او د لاسو کلونو پودوک د سرپل ولایتي چارواکي د بیرته راستانه شو به زا شو کډوالو د سرپناه او خارګوټي د ستونزې په هواریدو نه دي توانیدلې
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیخور و سوات سالو راتیا موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا وګورئ
د ازادي رادیو مهم ریپورتونه د افغانستان او نړۍ تازه او روسي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ وړاندې په خپرونه کې درته تاند څنګه ونیس پروګرام لرو خو له هغې نه مخکې له نور محمد سهیم څخه په قندوز ولایت کې د سوداګرۍ د خونې د مشرتابه هیئت لپاره د انتخاباتو په اړه ریپورټ اورو
سکال د سوداګرۍ خونی انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هیواد کې په سلو کې څه د پاسه 40 کار ځواک لرونکي بیکاره دي او زموږ د سوداګرۍ بیلانس په سلو کې 93 کسر لري یعنی چې په سلو کې اوس صادرات لرو او په سلو کې 93 زموږ واردات دي او کچېرې د اقتصادي ودې مصنوعي عوامل لکه نړیوالې مرستې او داسې نورې له منځه ولاړې شي نو د یو ډالر بیا به 100,000 افغانیو ته پورته شي
و اگر عوامل مصنوعي اقتصادي مانند کمک های جامعه بین المللی از اینجا از بین بره یک ډالر به 100,000 افغانی میرسه
دغه خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي په انتخاباتو کې د کندوز د سوداګرۍ خونی د مدیره هیئت تر ټاکنې وروسته بریالي شوی غړو ته په خطاب کې څرګنده کړه داسې وویل
به خاطر در از بین بردن فقر، در ایجاد جای کار، در تامین رشد اقتصادی متوازن، تولیدات ترجیحی و صادرات رقابتی نقش اتاق بسیار برجسته است.
نوزک د فقر د لمنځه وړلو، د کارځایونو پر رامنځته کولو، د متوازن اقتصادي ودې په غوره شویو تولیداتو او رقابتي صادراتو کې د سوداګری خونې رول ډیر څرګند دی. د بازار د اقتصاد د اصولو او د اساسي قانون د 10، 11، 12 ماده او د سوداګری خونې د قانون مطابق د خصوصي سکتور ترمنځ د دولت یوازنی مخاطب د سوداګری خونه ده او په هیواد کې ټول اقتصادي پرمختګونه او فعالیتونه باید د دغه خونې لخوا تنظیم شي د یادونه ورده چې د کندوز د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت په ټاکنو کې چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایزې ادارې تر څارنې لاندې اجرا شول د ښځو او نارینه وو په ګډون 940 تنو سوداګرو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 2,150 رایو په کارولو سره 40 تنه د مدیره هیئت د غړو په صفت چې یوازې یوه پکې خزینه ده وټاکل شول او د مدیره هیئت د غړو ترمنځ د ځانګړو ټاکنو له مخې د کندوز د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس حاجي عبدالرسول سفری او لومړی مرستیال عبدالرسول امیری یو ځل بیا د رایو په اتفاق د رئیس او مرستیال په صفت وټاکل شول د کندوز د سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغې خونې د کارونو په پرمختګ کې لوی خنډ امنیتي ستونزې وبللې داسې وویل
په یک سلسله مشکلات وجود داشت که مسئله امنیتی بوده و اگر مسئله امنیتی مو روز بروز خوب شوه رشد برای اقتصاد و برای تجارت مو مساعد شوه امروز کلی علاقمند هست
یو لړ مشکلات موجود و چې زیاتره امنیتی ستونزې وي او کچیر از موږ امنیتی ستونزې لمنځه لاړ شي او د تجارت او اقتصاد د ودې لپاره زمینه مساعده شي د سوداګری مینوال ډیر زیات دي د زیاته کړه چې د کندوز نورې ستونزې دا دي چې د ښار ماستر پلان لا تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی یو شمیر سوداګرو له ښاره لیرې په کرنیزو ځمکو کې فابریکې جوړې کړې دي چې دا مهال زیاتره په ټپه درېدلې دي او لوی تاوانونه یې زغملي دي ده هیله څرګنده کړه چې د دولت او نورو مرستندویو مراجعو په مرسته که په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ شي او د فابریکو د ایجاد لپاره سوداګرو ته ځمکې په نښه شي نو د سوداګرۍ په وده کې به ډېر اغېزمن واقع شي ټاکل شوې ده چې په ډېره نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره هیئت نوبتي انتخابات هم ترسره شي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
نظیفه رومان
تند ځوانانو سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ دا د یو ځل بیا د تند څانګې خپرونه زه نظیفه رومان او زما همکاره وږمه رشیدي درته وړاندې کوو د خبرونه لومړی برخه مو د وشو لوبي ته ځانګړې کړې ده او په وسی چې وشو څه ډول لوبه ده او ورپسې به د کابل په بابرشاه بڼ کې د اکسونو د یو نندرتون په اړه مطلب واوري
تاسو دا ټول مطلب له آزادۍ رادیو څخه اورئ گران زوانانو دا غاکس تاسی باوری دی دو زوانان پخپلو منزونو کی دو وشو لوبه ترسره کوی وشو یو آسیایی رزمی لوبه دا چه دو کسانو ترمنز دا غیگ نولو او سوکوهلو للاری ترسره کیگی کسا همچه دا غا لوبه دو زره کلنه دا خو چیره نخیی چه پا وسنه بنا تر 1915 زیگدیز کال دا مخه پا چین کی پایل سوا
وشمجان افغانستان هم پا کال دیر لسو دو اتیایم کی دا وشو پا نریوال فیدرسون که غری توب تر لاسه کرد دا افغانستان دا ملی اولمپیک پا کمیته کی می دا وشو دا چانگی استاد نصرت الله عزیزی پشتلی چی افغانستان دا محال دا وشو پا برخه که سمر بریالی دی
لاستراوندن موږ ډیر دي خود سش کال خوب موږ اند از موږ ځوانان ډیر مدالونه راوړی دي په وشو په برخه کې او تعلم څو مدال راوړی دي لوی ترين مدالونه موږ راوړی سش کال شانهای نه لکان باندې موږ ډیر خوري وسلې دي تمرینونه ډیر کړی دي چالت تللی دي او خارجي ملکو سره او په فایټو په داشانه کې خوري وسلې دي لکان ډیر مدالونه ګټلې دي دا ډیر ګټوره دي چې ځوانان په ورزش ورزش وکړي ورزش ډیر شته صحت پارم شدی او رویت را پارم شدی د مرزی و د عمل و د متعدین و چشن بیغم سیجی
نظیفه جان همدرنگ عزیزی وایی چه دوی د وشو د لوبو لپاره ډیر آسیایی هیوادونو ته سفرونه کړي دي او ښې لاسته راوړنې هم لري نوموړی دا هم وایي چې په نږدې ورځو کې به ترکیې ته ځي او هلته به لوبې ترسره کوي
نو راځه وژمجانې نور خبرې له عزیزي څخه واورو
بیخي سمه ده
مش ډیر سفرونه کړی ایران کیم کړی چین کیم کړی مخ مسابقو کیم ما کړی اوس مزه آمادگی لرم ټیم ملی کې مسابقه کوم ځلته انتخاب سولم زم ما ترکیه ته هلته مسابقو کیږي د جهانی مسابقو لپاره
گرانیم کاری که وګورو په دې ورستی کې افغان لوبغاړي د یو شمیر نورو لوبو لکه کرکټ تکواندو باسکیټبال او وشو په برخه کې شزلې دلې دي
اړتیا هم نسیده
محمد تمیم منګل چې له 15 کلونو راهیسې د وشو لوبو تر سره کوي په تیر دوه کلونو کې افغانستان ته د جوړو او سپینو زرو دوه میډالونه راوړي دي
زخ پلا پینزه کالا کیگی چه دی وشو تمرین کاما البته ما خاص علاقه چه دی وشو سر لالاو مکده شو چه دا لوبا خطر سر اکرم او افغانستان تا یو دیر خام مدال لاست رونه درانم او اتا کالا بعد افغانستان دی وشو فدرسنو مکده شو چه البته مو گستازانو چه در جروبی لرلی اتا وار لار او نه وی نکده شو چه خام مدال تر لاست رونی البته دا اولین وارو چه دی وشو فدرسن البته وکده شو چه افغانستان تا دی سپینو زرو او برونز مډال افغانستان ته راوړي.
نصف جانه که تمیم منگل پا دی برخه که یعنی پا دی لوبه که دیر بریالای دی او افغانستان تا دی جیر و سپین و سر مدالون رو دی نو تازه گلو هوتک هم لدغو جوانانو سخه دی او دی وشو دی لوبه یو لوب غاره دی چه واقعا پا دی برخه که دیر پر مختق کرده دی
بله.
او افغانستان تا خیل از ترولونی لری
بله.
نو دی وی چه دی لوبه لتر سرکول سخه یا مقصد یا هدف افغانستان تا دی خنوم گتل دی
هم دسته وشم جانه
نو خبری بی وورو
اوریه
د دو مسابقه خارجی اشتراک کردیم که موافق از
بکش لدی د مخه هم په دو بهرنۍ لوبو کې ګډون کړی چې لنی ک مرغه می دو مډالونه د سپین او ژیړو تر لاسه کړي هغه لوب چې زه کوم یوازې د دې لپاره چې د افغانستان نوم د نړۍ د نور هیوادونو په منځ کې په خو یاد شي تاسو وګورئ افغانستان تل د نور هیوادونو په منځ کې د مخدره موادو د قاچاق او جګړې ته د لمن وهلو هیواد په نوم یادیږي ځوانان باید په هر برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري ترڅو هیواد مو سرلوړی شي
تاسو د تندی څنګه خپرونې ته له ازادي راډیو څخه غواړئ است www.azadiradio.com اگران جوانان اوز با هم ده خبرانی دو هم مطلب دراشو چه ده اکسونو ده و نندرتون پاره دی نو نزفه جانه ده نندرتون پاره و تسی جوانانو تا معلومات ورکی
بلی وشم جانی هم دسته نو وشم جانی نوی افغانستان ده افغانان للی ده ده و نندرتون نم ده چه ده درهی مسترگی ده پوتو جورنالیزم ده مرکز ده امریکا سپارت ده پرهنگی چانگی او پا افغانستان که ده سویس ده همکاری داری لخوا پر لارا چول سویدی
بله
نمواری نندرتون ده بابرشا بند ده ملیکی پا مانهی که پرانستل سو ده نندرتون چه یو اونهی پرانستی و پا اترسکی یو سلو دو سلویشت تصویرون ننداری تا اولند سویدی دغه اکسونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه اکسل سوي دي نو وژمجانې د نوموړي نندرتون مشر نجیب الله مسافر می پوښتلی چې د نندرتون له پرانیستلو څخه یې هدف څه و
هدف مویی هست که در حقیقت ژورنالیست هایی که خارج از افغانستان آمدن
زموک هدف دیدین اندارتون لی پرانستلو چخه دادی چه افغان زنان ده پانوار پرمختگونه اکری تاسو اگوری هر ژورنالیستان چه لبهرانه یه هوادونو چخه افغانستان ترزی دیر کلد ده نره خلکو تا پخپلو تصویرونو که افغانستان منفی توتر توتر او دیر غریب رو پیجنی دوی نره تا پخپلو اکسونو که کاره کوی چه افغانستان تل ده جگره کوروه او دهی خمو گوارو پا ده تصویرونو که چه افغان زنانو اخیستی دی و خیو چه افغانستان تاریخی آثار لری افغانستان دست طبیعی سیمی لری چه خلق کوله شی للیدوت خی خواند واخلی او بل خبر داده چه ده نره خلق تل دست گنگوسی خبروی چه افغان نارینه پر خپلو خدو ظلم کوی خپلو خدو تل لکور به هر ده کارکو لحق نوار کوی خمو گوارو پر ریختین تصویر که خلق تو خیو چه دلت خدو لنارینه و سره اوگا پر اوگا کار کوی
ده نندارتون پا افغانستان او به هر کی لمرانه گرزنده نندارتون ده چه ده افغانستان پلس ولایتونو کابل، هرات، جلال آباد، بلخ، بامیان، دایکندی، غور، بدخشان، هلمند او فاریاب او په ورته وخت کې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تر سره سو.
وژمجان له نجیب الله مسافر څخه یو ځل بیا پوښتلی چې ننداری ته د څو تنو ځوانانو اثر وړاندې سوي دي او په هغه کې څومره انجینی دي.
14 نفر عکاس که ده اینجا سم
هغه څوار لسنه چې په دغه نندارتون کې عکسونه ننداری ته وړاندې شوي دي نو نیک مرغه باید ویم چې ټول ځوانان دي په نندارتون کې له دې ډلې څخه د دو عکاس نجونو تصویرونو ته هم ځای ورکړل شوی دی په حقیقت کې همدا د نن ورځې ځوانان دي چې کولی شي په خپلو ښکلو عکسونو کې د افغانستان د هرې برخې څخه یو معنا لرونکی عکس واخلي او د خپل هیواد راتلونکي ته یې وساتي
نظیفه جانې په نوموړي نندارتون کې د ځوان عکس اخیستونکي وسیع سیرت لخوا اخیست اخیستل شوی عکسونه هم ننداری ته وړاندې سوي وه. بصیر سیرت له 9 کلونو رئیس د افغانستان د سینما په برخه کې کار کوي.
ملي وژمجانې نوموړي وویل چې د تصویر اخیستلو څخه یې هدف د افغانستان د هغو پټو سیمو او د خلکو د هغو ستونزو څخه پرده لرې کول دي چې د نړۍ ټولو رسنۍ سترګې پرې پټې کړي دي. له سیرت څخه مې وپوښتل چې د تصویر ارزښت په څه کې ویني.
هدف ما هم نشان دادن زوایای پنهان افغانستان. منظور زوایای پنهان تمام
عکس اخیستلو څخه می هدف د افغانستان د پټو زاویو ښکار کول دي. له پټو زاویو څخه می هدف د هغه ټولو مثبت عکسونو چې تر اوسه د نړۍ ټولو رسنیو سترګې پر پټ کړي دي. او باید وایم چې د افغانستان خلک د هغه تصویرونو لیدو ته ډیر لیواله دي چې په تیر وختونو کې هیڅکله د افغانستان په تاریخ کې نه دي لیدلي. عکس له حد زیات ارزښت لري. عکس د انسانانو د ژوند هغه کیسې چې په خوله یې نسی بیانولی، عکس په ښه ډول بیانولی سي. نو همدا تصویر دی چې د یو هیواد تاریخي آثار او ارزښتونه د راتلونکو زمانه نوی نسل ته ساتلی سي.
نصف جانې کوم پام کړی دغه نندارتون ته د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه ګڼ ځوانان راغلي وه.
بله،
نو تاسو خپل هم ولیده؟
نو وژمجانې ما هم څو ځوانانو پوښتل چې د دغه سي نندارتونونو د جوړولو په اړه د دوی نظر څه دی. دوی څه وایي؟
نو نظرونه به وورو.
اوري
نو محمد نذیر او د کلنډ ولایت دل دراغله ملک مال سړه آزاد کو دل می تصویر ولید چې انزور دې په غویان باندې بخو وختو کې به خلک په غویان باندې تریشل کو دا باندې میرا د خپل او سر خلک تریشل باندې کار کوي. آسان کار درا شو تریشل کار استفاده کوي ماشين په درې سلور دکو کې او په خو خلک په لاسو باندې او بیل شو باندې په غویان باندې به غنم را د خپل هر تصویر خپل مقصد لري. ډیر خت تصویران دی دل چې مونږ راغلی خو یو تصویر هم د جګړې کوم د ټپی تصویر نشته دی پکې. دا هغه تصویران دي چې افغانستان په مخ په ترقی دی او دا هغه څخه یو انزور اخیستل شوی دی.
اسم من اسم مریم. امروز از این اطلاعات پیدا کردم که امروز اینجا نمایش یک
زمانم مریم دی. نن خبر شوم چه د بابرشا په باغ کې د ځوانانو په لاسونو اخیستل سوي تصویرونه نندارې ته وړاندې سوي دي. زه د ځانګړې علاقې له مخې راغلم. دلته ډیر په زړه پورې او معنا لرونکي تصویرونه نندارې ته وړاندې سوي دي. دغه تصویر ته چې ګورم ډیر راته په زړه پورې دی. په دې تصویر کې یوه غریبه نجلۍ ده چې په تیاره ماښام کې د روښانه ډیوې مخې ته درس وایي. دا تصویر زما لپاره لوی پند دی. زه وایم مبتدا مهال د زده کړو په برخه کې د هر څه زمینه برابره ده. همدا اوس ما فکر او زړه راته وایي چې زه باید زده کړې وکړم چې راتلونکي مې ځلانده سي.
پیمانو ما ویبرخان ده په مجموع که نمایشگاه ډیر ښه عکسونه پکې و، ډیر جالب نمایشگاه و. تر اوسه داسې یو نمایشگاه ما نه و لیدلی، خو په ټولو عکسونو کې دا عکس زما ډیر خوښ کړو چې دلته ښایي چې نارینه او ښځینه دواړه سره یو د باسازۍ او د آبادۍ په وطن کې دوی کار کوي. او دلته ښځه هغه چادري په سر کې ده، بیل په لاس کې نیولی ده او خپلو ورونو سره یو ځای خار جوړوي، خپل وطن ودانه او خپل فامیل ته حلاله روزی برابروي.
نصیفه جانې د خبرونې مطلب پای ته ورسیدن او د خبرونې وروستۍ شیبې دي. دوستانه ته به یو سندره خبرو کنه وخت
سره. بله، خبروي ولنه راځه وژمجان د ځل دغه موضوع په اړه چې تصویر پکښې اسوي او عکس پکښې اسوي. راځه د نغمې و سندره به باور چالتم عکسونه یې سوي په سندره کې خوښ
نو بيخي سمه ده سندره بو.
درنو ځوانانو د تاند څنګه خبرونه مطالب هم دومره و، خو که تاسو د نننۍ خبرونه په اړه نظر لرئ نو کولی سئ چې تاسو له موږ سره د ازادي رادیو پر دې پته شریک کړئ. په کابل کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 41 کابل افغانستان، او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی سئ د ازادي رادیو پښتو پاڼه وګورئ او ولولئ www.azadiradio.com. تر بیا ښه چاري.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې یې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855 9 6 6 3 میرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي، او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په وی پاڼې azadiradio.org کې خپرېږي، او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
افغانستان سر لوړه هواد پیاوړه آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پسی اے ما پیورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر دا خاور موزان زرمو دے زگر
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.